دا مشال راډیو دو دا محل په پیښور کې د سهار لس بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم او د نوي کال مبارکي هم درته وایم. په خبرونه کې د اسامه بن لادن په پاکستان کې د پټنځای معلوماتو په اړه د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې او په دې اړه شننې په پټه کې د تښتول شوي سیاستوال خوشي کولو لپاره غونډه. په افغانستان کې د نامنې پیښو پر انتخاباتي کمپین اغیز، د اوکراین بحران، د ملاشیا اورکې الوتکې په اړه رپورټونو تر څنګ اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړو. پاکستان هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی آی اس آی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبره وه. د بلوچستان حکومت د پاکستان له حکومت غوښتي دي چې تښتول شوی سیاستوال ارباب ظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشي کړي او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون نن اوکراین ته ځي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي هغه رپورټ بے بنسټ دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزې خبری غونډې پر وخت وکړه.
مونږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړي دي چې دا بې بنیاده او بې ځایه دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوي دي. دغه لړ کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم رپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډېر کمې دي.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي د پاکستان آی اس آی د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا د القاعده وژل شوي مشر اسامه بن لادن له پټنځایه خبر وو. امریکایي ځانګړو ځواکونو د 2018 زیږیز کال د مې پر دویمه اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې وواژه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تښتول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشي کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو د عوامي نشل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټول ګوندیزه غونډه کې وکړه. تر بیګانې غونډې وروسته د بلوچستان سینیئر وزیر ثناءالله زهري خبریالانو ته وویل له وفاقي حکومت غواړي چې د ارباب ظاهر کاسی نوم هم د بندیانو تبادلې په لیست کې واچوي.
ابھی جو ان کے بات چیت
دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبري روانه دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادله کیږي. په دې کې د ارباب کاسی نوم اچول نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دې هم په دې لیست کې واچول شي.
ارباب کاسی تیر کال له کوټې تښتول شو چې د تښتونې پړه یې لا هیچا نه ده منلې. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو هغه څلور طالب وسلوال وژلي دي چې بیګا د شپې یې په کابل کې پر یوه هوټل حمله کړې وه. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي پر سرینا هوټل په بیګانی برید کې درې کسان ژوبل شوي دي چې دوی روغتون ته رسولي دي. په دوی کې دوه د هوټل ساتونکي او یو د هوټل خارجی کارکونکی دی. د هوټل میلمنو د ژوبلېدو هیڅ خبر نشته. د وسلوال طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د حملې پړه منلې ده. تر دې مخکې پرون سهار په جلال آباد کې د وسلوالو په برید کې 13 کسان ووژل شول چې پکې 10 پولیسان، یو ملکی وګړی او 2 بریدګر شامل دي. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز لمانځي. د پاکستان په پښتون میشته برخو کې د اهل تشیع اکثریتي سیمې هم نوروز لمانځي. په افغانستان او ایران کې نوروز د نوې هجری شمسی کال پیلامه هم ده. امریکایي ولسمشر باراک اوباما تیر ورځ د نوروز په مناسبت په خپل پیغام کې ایرانیانو ته ویلي دي چې که تهران غرب ته باور ورکولو لپاره تصدیقونکي ګامونه واخلي چې اټومي پروګرام یې یوازې د سوله ییزو مقاصدو لپاره دی، نو موقع شته چې له ایران سره اټومي تړون رامنځته شي. د نوروز په مناسبت نن په افغانستان، ایران، تاجکستان او د منځنۍ آسیا په ځینو نورو هیوادونو کې رخصتي یا چوټي ده. مشال راډیو ټول اوریدونکو ته د نوې کال مبارکي وایي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به نن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. بان به د اوکراین له لنډمهالي ولسمشر الکساندر تورشینوف او له وزیر اعظم ارسینی یاتسینیوک سره ګوري. د ملګرو ملتونو مشر پرون په مسکو کې له روسي ولسمشر ولادمیر پوتین سره ولیدل. هلته بان کی مون وویل دوی د اوکراین بحران زخت اندیښمن کړی دی. ملګری ملتونو وایي بان کیمون هیلمن دی چې روسي او اوکراینی لوري وهڅوي چې د مسالې سیاسي حل باوري کولو لپاره له یو بل سره مستقیمې خبرې وکړي. ملګری ملتونو دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو بشري حقوقو څار 14 کسیز ماموریت به هم نن په شرقي اوکراین کې د سرغړونو معاینې لپاره ځای پر ځای کړي. اروپایی ټولنه وایي له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته به پر 1200 نورو روسیو او اوکراینیو وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. د بندیزونو ښکار شویو کسانو نومونه به نن وروسته په ډاګه کیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د دې ګامونو اعلان نن سهار وختي په برسلس کې د اوکراین بحران په اړه د اروپایي ټولنې هیوادونو او حکومتونو مشرانو په غونډه کې وکړ. ټاکل شوی چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي. د مشرانو جرګې یا روسی سینټ غونډه د دوما یا ولسی جرګې تر غونډې وروسته کیږي. دوما تېره ورځ په غوڅ اکثریت د الحاق تړون منظور کړ. د قرغیزستان حکومت ویلي دوی د کرایمیا لانجمنه ټول پښتنه یا ریفرندم په رسمیت پیژني او د دې سیمې له روسیې سره یوځای کېدل قانوني بولي. غرب دا الحاق ناقانونه بولي او دا تر سړې جګړې وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی امنیتي ګواښ په توګه غندي. اسرائیلي ولسمشر شمون پریز د اسرائیل او ایران ترمنځ د سولیزو اړیکو غږ کړی دی او وایي یهودی دولت یا ریاست د جګړې ضد دی. دا خبره نوموړي د چهارشنبې پر ورځ د مشال راډیو له ایرانۍ څانګې سره د نوي کال په مناسبت په یوه مرکه کې کړې ده. پریز ویلي ایرانیان باید هیڅ اندېښمن نشي ځکه چې اسرائیل کله هم د ایران پر ضد د جګړې یا پر هغه هیواد د حملې اراده نه ده لرلې. پریز ویل البته اسرائیلیان وجوهات لري چې د ایران په اړه اندېښمن اوسي. د پدې لړ کې د ایرانۍ مشرانو هغه ګواښونو حواله ورکړه چې پکې هغوی ویلي اسرائیل به تباه کړي. خبرونه مو له مشال راډیو اوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. پاکستان هغه رپورټونه بیا اساسه بللی دي چې ګواکې آی اس آی ته د اسامه بن لادن پټنځای معلومات ول.
We already rejected the report. The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
پر پاکستان پر تورونو سربیره هغه هیواد ته د عربي هیوادونو مشرانو سفرونه آیا پوځي مخیلري او کڅنګا.
اگر اس بائی لیٹرل ریلیشن شپ کی وجہ سے پاکستان جو مڈل ایسٹ کے جو جھگڑے ہیں ان میں کسی طرح جھک جاتا ہے تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہوگا.
بلوچستان حکومت دا پاکستان لو حکومت د تختول شوی سیاستوال ارباب ظاهر کاسی خوشی کول غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د نامنی تازه پیښې پر انتخاباتي بهیر څه اغیز لرلی شي؟
خلل تشویقی سیاستونه کې برخه واخلي چې همدغه تیر وخت کې په فعالیت کې بید وو خو په سبا باندې د ډاکټر اشرف غني غونډه په کندوز کې خو هلته ټولنه خلک راوځي.
ښوونیز خبرونه روښانه مستقبل کې د کراچۍ هغه ځوان حال درکوي چې پښتنو ته لیک لوست ورزده کوي او یو پاڼه هم جوړول غواړي.
پلکور په نمایندا بنیاد کې خو دا لپاره ما دا اراده لرم چې داسې ویب سټ جوړ کړم چې هغه باندې پښتنو په اړه ټول ډیټا راجمع
کړم. نور سره د شننو او تبصرو هم اوریدل شي له مشال راډیو سره. لومړی موضوع ترازو. پاکستان په امریکایي ورځپاڼه کې خپور شوی هغه رپورټ به بنسټه بلل دي چې ګواکې د دې هیواد استخباراتي ادارې آی اس آی د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په اړه معلومات لرل. دا خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه. دوی ویل دا خبره هم ناسمه ده چې امریکا له افغانستانه د سرتیرو تر ایستلو وروسته خپل پوځي سامان پاکستان ته ورکول غواړي. دې په دې لړ کې د افغانستان مشرانو جرګې پر بیان هم خواشینی وښوده. تفصیل له اسلام آباد ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزه خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان د تسنیم اسلم په سختې سره د هغه بیانونو تردید وکړو چې ګنی د استخباراتي ادارې آی اس آی مشر ته د اسامه بن لادن د استوګنې پته وا او یا هم اداره کې د د پاره خاص ډیسک جوړ کړی شوی وو. د دې په خبره د پاکستانی پوز ویان هم د خبرونو بی بنیاد ګرځولې دي. ویان د زیاته کړه
موږ دغه رپورټونه د وړاندې نه مسترد کړی دي چې دا بی بنیاد او بی ځای دي. دې کې هیڅ نوی نشته او دا هر څه وړاندې هم غلط ثابت شوی دی. دغه لړ کې د هوایي ځواکونو پخوانی مشر هم راپورټونه غلط ګرځولي دي. بل دا چې دغه مضمون کې پخپله هم ډیر کمی دی. لیکوالي د سرچینو په حواله لیکل کړی دی او ورسره هیڅ علم او پوهه نشته.
The author herself talks about suppositions from sources with no direct knowledge.
د یوې بلې پوښتنې په جواب کې چې ګنې د افغانستان نه د خارجي قواو د وتو رستو به امریکا دلته موجود خپل وسله پاکستان ته ورکوي او دغه لړ کې افغانستان سینیټ لخوا را مخته شوی مزمتی بیان په اړه ویان دی چې تر دې دمه داسې هیڅ خبره نه ده شوې چې ګنی امریکا به خپل وسله پاکستان ته ورکړي. د افغانستان د مشرانو جرګې د بیان په حق لا تسنیم اسلم وې
وی ایکسپریس ډیپ ډیسمی اند ډیسپوینټمنت اوور د انفاونډډ الیګیشنز.
موږ ته په هغه بې بنیاد تورونو څخه افغان دی کوم چې د افغانستان مشرانو جرګې لخوا په پاکستان لګیدلې دي. ټولې نړۍ ته پته ده چې پاکستان د ترهګرۍ د لاسه څومره ځپلې شوې دي او د سکیورټي اهلکارانو په ګډون سلویغ سره پاکستانیانو قرباني ورکړې ده. د افغانستان لخوا په داسې حال کې بې ځایه بیانونو سره د پاکستان هغه هلو ځلو ته زیان رسي چې د ښه تعلقاتو دپاره دوی ترسره کړي دي او دا وخت افغانستان سره د نوي تعلقاتو دور شروع کیږي. هیله ده چې د ګټورو شراکتدارو دپاره به د پاکستان سره په شریکه کار وکړی شي.
ګونتنامو به زندان کې د کېد پاکستانیانو په حق لا د یو تپوس په جواب کې تسنیم اسلم وې هلته د پاکستان 15 کېدیان دي او د دوی پاکستان ته دراوستو د پاره هلې ځلې روانې دي. دا زیاتوي
وی هاف ات دی مومنت 5 ډیټینیز ات ګونتنامو به.
دا وخت ګونتنامو به کې د پاکستان 15 کېدیان دي. 2018 کال کې د پاکستان داخله وزارت دوه غړو د ګونتنامو به دوره کړې و. امریکایي حکومت پاکستان ته ویلي وو کدوی ورته باقاعده درخواست وکړو نو کولای شي چې دا کسان پاکستان ته واپس کړي. 2018 کال کې واشنگتن کې د پاکستان میشن امریکایي سٹیټ ډپارټمنټ تخواس وکړو چې 15 پاکستانی قیدیانو ته د رسایي ورکړي.
5 پاکستانی سټیټن ډیټینډ.
د شام د مسلې او پاکستان ته د بحرین د بچا په ګډون عرب مشرانو دراتک په حق لا د اغلی وینا وا پاکستان د اسلامي نړۍ لپاره یو مهم ملک دی او د کار د ملکونو ترمنځ جوړجاړي او سوله راوستل دي او پاکستان به کله هم د بل یو ملک په ضد استعمال نشي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسوار دل چې د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هغه رپورت به بنسټه بیل دی چې پکې ویل شوی د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په خوانې مشر جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده وژل شوی مشر اسامه بن لادن په پټنځي خبرو. د امریکا ځانګړو ځواکونو په 2011 زیږیز کال کې د مې پر دویمه اسامه بن لادن په بټاباد ښار کې وواژه. پاکستان ته انکار خو تاسو اوریدل خو اوس به درته په دې اړه باندې تفصیل درکړو چې په دغه رپورت کې اصلا څه لیکل شوی دی. عبدالحی کاکړ دغه رپورت ژباړلی دی.
د نیویارک ټایمز دا رپورت کارلوټا ګال لیکلی دی. نوموړی له 2001 څخه بیا تر 2013 کال پورې په افغانستان او پاکستان کې د نیویارک ټایمز خبري علاوه دا وایي چې په 2016 کال کې د پاکستان استخباراتي چارواکو په کوټه کې هغه وخت وزروله کله چې د افغان طالبانو په سیمه کې د شتون پاړه رپورت جوړولې. په دې رپورت کې دا د خپل شاوخوا 12 کلو کیسه کوي چې څنګه په پاکستان او افغانستان کې کار وکړي او په خپل دغه لیکنه کې لځینو پټو رازونو پرده پورته کوي. کارلوټا ګال دا ادعا کوي چې په بټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل کېدو وروسته یو پاکستانی چارواکي دې ته ویلي چې امریکا نیغ په نیغه دا معلومات درلودل چې د ISI د هغه وخت مشر جنرال شجاع پاشا ته د اسامه بن لادن د اوسېدو ځای معلوم وو. خو د دې په وینا له عملیاتو وروسته شجاع پاشا او ISI پر لپسې له دې خبرې انکار کولی چې ګواکې د اسامه بن لادن په ایبټاباد کې د اوسېدو په اړه معلومات ورته وو. رپورت زیاتوي چې دا خبر هم په ډاګه شوی چې اسامه بن لادن د لشکر طیبه له مشر حافظ سعید او مولا عمر سره په مسلسله رابطه کې وو. د دې په وینا مولا عمر او حافظ سعید د ISI تر ټولو مهم او وفادار شدت پسند مشران دي چې دغه اداره د دوی دواړو حفاظت کوي. د خبريالې په خبره چې د دواړو له اسامه بن لادن سره رابطه کول شای له ISI پټنوي. کارلوټاګال په خپل رپورت کې دا اده هم کوي چې اسامه بن لادن په 2009 کال کې د پاکستان قبایلی سیمه ته تللی وو او هلته له شدت پسند مشر قاری سیف الله سره لیدلی وو. د دې په خبره قاری سیف الله د ISI تر ټولو قیمتي اساسه ده. پرده دا تور لګیږي چې د بنظیر بټو په وژنه کې لاس لري. کله چې طالبانو په 2001 کال کې په افغانستان کې ماته وخړله نو قاری سیف الله مولا عمر له افغانستانه په موټرسایکل راوېستلې. دا شان په 1998 کې پر خوست د امریکایي حمله لږ لمخه قاری سیف الله اسامه بن لادن له غزای وېستلې. د کارلوټاګال په وینا قاری سیف الله څو ځله پاکستانی چارواکو نیولې خو وروسته بیا ISI په خاموشي سره خوشی کړی دی. د کارلوټا ګال دا رپورت د داخلي سرچینو لخوا وی چې د بن لادن په مامله کې ISI یو ځانګړی څنګه جوړ کړی و. دغه څنګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کولی او هیڅ جګپړو چارواکو ته جواب دی نه و.
پر پاکستان په دې وروستیو کې له سخت دریزه وسلوالو ډلو سره د همکارۍ او عربي نړۍ کې په غیر مستقیم ډول د مداخلې تورونه هم لګول شوي دي. د سعودي عرب لخوا پاکستان ته د 1.5 ارب ډالر ورکړه. څلوېښت کاله وروسته پاکستان ته د بحرین د یوه پاچا سفر او د اوسامه بن لادن په اړه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې تازه رپورټ هغه څه دي چې ځینې خلک یې په شک کې اچولي دي. که څه هم پاکستان دا هر څه بې بنسټه ګڼي، خو پوښتنه دا ده چې ولې یوازې پر دغه هیواد دا ډول تورونه لګول کیږي. احمد شاه زمیدی دې پوښتنې ځواب راکوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په راپور کې راغلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننت جنرال احمد شجاع پاشا د القاعده د وژل شوي مشر اسامه بن لادن په پټنځای خبرو. ورځپاڼه د داخلي سرچینو لخوا وایي چې د بن لادن په معاملې کې ISI یو ځانګړې څانګه جوړه کړې وه. دغه څانګه د یو افسر په مشرۍ خپلواک کار کوي او هیڅ جګپوړو چارواکو ته جواب دی نه. د دې سربیره په دا وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې سعودي عرب پاکستان ته 1.5 ارب ډالر ورکړي تر څو په غیر مستقیم ډول په شام کې د واکمن رژیم پر راپرځولو کې مرسته وکړي. تر هغه څو ورځې وروسته د تیر نهې په ورځ د خلیجي هیواد بحرین باچا شیخ حماد بن عیسال خلیفه د پاکستان په درې ورځني سفر ورغلي. ځینې شنونکي 40 کال وروسته پاکستان ته د بحرین د یو باچا لخوا سفر بے مقصد نه ګڼي. د دې په فکر له پاکستان غوښتنه شوې چې په بحرین کې لسونی حکومت سره په داسې حال کې مرسته وسی چې هلته ځینې شیعگان د حکومت په ضد راپورته شوي چې په تورن ډول د ایران مرسته ورسره ده. که څه هم پاکستان دا ټولې خبرې بے بنسټ او پر مفرزو ولاړې ګرځولې دي، خو د سعودي لخوا د 1.5 ارب ډالر مرسته ترلاسه کول منلې چې د حکومت په وینا یې دا پاکستان ته د تحفې په توګه ورکړل شوي دي. دا چې پر پاکستان ولی په بیا بیا دا تورونه لګول کیږي چې دوی له اسلامي سخت دریځ او وسوالو ډلو سره همکاري کوي او په سیمه کې د وسوال یغیتو په ضد عملیات نه کوي. د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې په خوانې مشر او د سیاسي چارو کارپو پروفیسور ډاکټر اجاز خټک وای د پاکستان ځینې سیمې د وسوالو مرکزونه جوړ شوی دي، نو د نړۍ پام دې خاطر اوړي.
او پاکستان کې مختلف ملکونو خلک کم تر اګرو چې مخکې افغانستان کې طالبان وخت راول شي، افغانستان کے جو طالبان حکومت لاڑو میں داخل زیادہ تر پاکستان در آلل اور پاکستان حکومت یا پخواہ یا قابلیت نو کو آگ خلق و خلاف صحیح ایکشن درسن دے ایچے سے نو اوی اوی سرا مختلف دو سرا کے تعین کی گی ہم پاکستان کو بوتی ہوئے کی کہ پاکستان کے عہدہ مسلح سدے یہ دے وقت کے خلق دینے خلاف ایکشن نہ دے ایچے سے مختلف وجہ سرا
پر پاکستان دا تورونه هم لګیدلې چې د نور هیوادونو په کورنی سیاست کې مداخله کوي. د پاکستان لخوا د مداخله بحثونه نه یوازې د افغانستان په اړه کیږي، بلکې په دا وروستیو کې د شام او بحرین په اړه هم خبرې تودې شوې دي. ډاکټر اجاز خټک وایي چې په پاکستان کې زیاتره خلک نه غواړي چې په موقتی ډول د اقتصادي ګټو ترلاسه کولو په بدل کې د نور هیوادونو په کورنی چارو کې مداخله وسی.
نو پردی جگڑے منگا کو مرگڑے ملکی کبل بھی ہمدردی ور سرا کول شو صدر دا غول کی خو خاص نزیات پائے کی شریکی دل زان تا آغا ملک تر خوب کی گی چکی گی خپل پاکستان دے پارا دیر نقصانی دے دا پاکستان تے ٹھیک دا اقتصادی ضرورت ہم دیر زیاد دے اکانومی دیر خراب دا خدا دا چاگا اکانومی خکی دل خکم قیمت دا سی قیمت دا سی سیاسی قیمت ور کلو چاگا سما تا پاکستان دا نو نقصان کی.
پاکستان په دا وروستیو کې د یو شمېر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او حکومت غواړي چې د اقتصاد پر مخ بیولو لپاره د بیلابیلو حکومتونو سره اقتصادي اړیکې پر مخ بوزي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسور حسن عسکری وایي چې پاکستان ته پکار ده چې لارب هیوادونو سره د وړخیز اړیکې پر مخ بوزي او د دوی په سیاستونو کې ځان شکیل نکړي.
اگر تو پاکستان اس ریلیشن کو صرف بائی لیٹرل کانٹیکسٹ میں رکھتا ہے کہ بحرین سے پاکستان کے تعلقات،
کچیری پاکستان خپل اړیکی یوازې دو اړخیز ساتل غواړي لکه له بحرین سره اقتصادي اړیکو ته پکتو سره، که د پاکستان دلچسپی وي چې هلته به د پاکستانیانو لپاره د روزګار موقع ترلاسه کړي نو سمه خبره ده، او که هم دا ډول له سعودي عرب سره وي نو ستونزه نشته. خو که د دغه دو اړخیز اړیکو په درشل کې پاکستان د منځني ختیځ او عرب هیوادونو په جګړو کې ځان غوټل وهي نو دا به د پاکستان لپاره شانه وي. هم دا ډول د ایران او سعودي عرب ترمنځ په شخړه کې پاکستان ته د یو هیواد پلوي کول پکار نه ده. نو زه به وایم چې د منځني ختیځ په جګړو کې په ځان شکلولو سره د پاکستان خپل تاوان کیږي او دا پالیسي به د پاکستان لپاره ګټور نه وي.
پر پاکستان تر دې وړاندې هم له سخت دریځ او سوالو سره د همکاري او پر شامي اغیانو د وسلو پلورلو تورونه لګول شوی دي، خو پاکستان تل دا هر څه بے بنسټ او غیر منطقي بللی دي.
فاټا، د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره ګټور دي.
دا زموږ د ډیر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوی دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې موتا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، په پنډۍ کې مشته، دې کې بالکل کې دي شي ممکنه ده او زوی مچ حکومت دی وکی.
د دې یو نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې لکوټې تختول شوې سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. صوبایي حکومت وایي د پاکستان حکومت په هغه لیست کې د عوامي نېشنل ګوند د سیاستوال نوم نه دی لیکلی چې د طالب بندیانو په بدل کې به خوشی کیږي. ظاهر کاسی تیر کال وسلوالو له کوټې تختولی و. د ده تختونې پړه لا هیچ چا نه ده منلې. تفصیل له کوټې خدای نور ناصر راکوي.
په کوټه کې د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو په یو ټول ګوندیزه غونډه کې د پاکستان مرکزی حکومت ته خواست کړی چې د عوامي نېشنل ګوند د تښتول سوي سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی نوم دی د هغو تښتول سویو کسانو په لیست کې ولیکل سي چې طالبانو تښتولي او اوس یې دوی د پاکستان په بندیخانو کې د بندي طالب مشرانو په بدل کې راخوشي کول غواړي. که څه هم د بلوچستان شاوخوا ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو د روان کال په جنوري میاشت کې د پاکستان له وزیر اعظم او صدر سره جلا جلا ملاقاتونه کړي او له کوټې د تښتول سوي سیاستوال ارباب کاسی د ژر تر ژره او روغ رمټ راخوشي کېدو خواست یې ورڅخه کړی وو. خو له هغه باوجود هم صوبایي حکومت وایي د ارباب عبدالظاهر کاسی نوم په دې لیست کې د مرکزی حکومت لخوا لیکل سوی نه دی. د عوامي نېشنل ګوند تر سیوري لاندې د جمعرات او جمعې په منځنۍ شپه د ارباب عبدالظاهر کاسی په کور کې تر ټول ګوندیزې غونډې وروسته د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناءالله زهري په خبري غونډه کې وویل ارباب ظاهر کاسی چې دا وخت وسلوالو چیرې یشي هم هلته د بلوچستان د حکومت واک نه دی.
که
څه هم موږ په حکومت کې یو، لیکن مسله دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چیرې چې ارباب عبدالظاهر کاسی وړي چې هلته زموږ د صوبایي حکومت واک نشته. نواب ثناء الله زهري وایي ارباب کاسی تښتونکو له بلوچستان ایالت څخه لرې وړي چې هلته د دوی واک نشته. خو د خبریالانو د دې پوښتنې ځواب یې ورنکړ چې څه ډول وسلوالو ارباب کاسی د دوی د امنیتي سرتیرو تر پوستو تیر کړ او دومره لرې یې یووړ. زهري په دې خبري غونډه کې زیاته کړه دوی به د پاکستان له مرکزی حکومت سره تماس نیسي چې د ارباب کاسی نوم هم په هغه لیست کې واچوي چې له طالبانو سره به پرې د بندیانو تبادله کیږي. دا اوس چې د پاکستانی ریاست او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي او په هغه کې بیا له دواړو خواو د قیدیانو تبادلې کیږي. په دې کې یې د ارباب کاسی نوم اچولی نه دی. نو د همدې لپاره موږ له مرکزی حکومت سره رابطه کوو چې د ارباب کاسی نوم دی هم په دې لیست کې واچول سي. له دې سره چې د بلوچستان مشر وزیر نواب ثناء الله زهري په دې خبري غونډه کې دې ته اشاره وکړه چې ارباب عبدالظاهر کاسی وسلوالو طالبانو تښتولی. خو په دې غونډه کې د پاکستان پیپلز ګوند په نمایندګۍ بیا بسم الله خان کاکړ وویل دوی په طالبانو دا تور نه لګوي چې ګواکې ارباب کاسی دوی تښتولی، بلکې دغه خبره له طالبانو مرسته غواړي.
طالبان کې پاس نه، طالبان کې
موږ دا نه وایو چې ارباب عبدالظاهر کاسی اوس مهال له طالبانو سره دی، بلکې موږ دا وایو چې طالبان دې په هغه سیمه کې له موږ سره مدد وکړي ترڅو ارباب ظاهر د تښتونکو له منګولو راخوشي کړو. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند سیاستوال او د کاسی ټبر مشر ارباب عبدالظاهر کاسی د 2013 عیسوي کال د اکتوبر د میاشتې په 23 نیټه نامعلوم وسلوالو په سپینه ورځ د کوټې له ښاره وتښتاوه چې تر اوسه یې کومه ډلې د تښتولو مسؤلیت قبول کړی نه دی. خو ځینې سرچینې وایي د یو شمېر نورو تښتول سویو کسانو په څیر ارباب کاسی هم د طالبانو لخوا د پیسو لپاره تښتول سوی چې اوس یې له کورنۍ څخه د پیسو غوښتنه کیږي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کیمپین روان دی، بیګا په کابل کې، بیا تر دې مخکې په ننګرهار کې او بیا په فاریاب کې ولایت کې بریدونه هم شوي دي چې پکې ګڼ ولسي وګړي او پولیس وژل شوي او ژوبل دي. له دې سره سره د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د نامنۍ په اړه اندېښنې ښودلې دي. د نامنۍ دا پیښې به د افغانستان پر انتخاباتي کمپین او په هغه هیواد کې پر ټاکنو څومره اغیز ولري؟ د دې پوښتنې ځواب په دغه رپورت کې اورو چې ما درته تیار کړی دی. په افغانستان کې د راتلونکو میاشتې پر 15مه د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو انتخاباتو لپاره کیمپین روان دی، خو هلته په تیرو ورځو کې په فاریاب او ننګرهار ولایت کې د وسلوالو په بریدونو کې ګڼ ولسي وګړي او پولیس وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې دا ډول پیښې د انتخاباتو پر کیمپین او پر راتلونکو انتخاباتو څه ډول اغیز لرلی شي. په کابل کې د سیاسي چارو پوه خوشحال خلیل وایي د نامنۍ پیښې له تیرو څه د پاسه 100 کلونو راهیسې روانې دي، او د پاند دا به د انتخاباتو پر کیمپین او بهیر زیات اغیز ځکه ونه لري چې خلک غواړي بدلون راشي.
دا بدلون ونه بوسه چې د افغانستان خلک د غتیر لس کلو یا واته کلو نه په دیخوا مسلسل د دغه رقم په حملو لاندې نیول شوي دي. خو بهر له دې سره بیا هم دغه انتخابات چې کوم دي، بېرته ځینې خلک یا دغه کاندیدان دغه طرحې چې وړاندې کوي، پروګرامونه وړاندې کوي، نو د دغه حالت د بدلون لپاره یا د دغه جنګ د بس کولو لپاره، د ثبات راوستلو لپاره دوی برنامه لري. خلک تشویقي سي ټاکنو کې برخه واخلي، چې هم دغه تیر وخت په وفاریت کې بریدو خو په سبا باندې ډاکټر اشرف غني غونډه په کندوز کې هلته کندوز ډېر نه امن یادېږي، خو هلته لکونو خلک راوتي وو. دغه شان ممکن ننګرهار کې چې دغه وضعیت له خلک تنګ دي، ممکن د کوم کاندید لاسي یا د هغه په لګان شاید په زرغا او خلک راسي.
خو په کابل کې د سیاسي چارو یو بل شنونکی یونس فکور وایي د نامنۍ پیښې به هرو مرو پر انتخاباتي کمپین او انتخاباتو اغیز ولري. فکور وایي د نامنۍ د دې ډول پیښو تر شا سیمه ییز استخبارات دي.
کاملاً په دې فکر کې هم چې مخالفو خواو او د منطقي استخبارات دا تنظیم کړی ده چې د انتخاباتو پر رانژدې کېدو ښارونه د امنیتي قواو مراکز او دغه رقم د کمپاینرانو او کاندیدانو انتخاباتي دفترونه دا تر نشان لاندې ونیسي، تر څو چې بیر او ډارخ خبره کړي او په نتیجه کې خلک د انتخاباتو نه لري وساتي او کاندیدان ونه کړی چې خپل انتخاباتي مبارزو ته په اطمینان سره دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم د نامنۍ پیښو له کبله اندېښنې ښودلې دي، او دای ویل دي چې که امنیت خراب وي نو ښایي د انتخاباتو روڼوالی اغیزمن شي. خو خوشحال خلیل د انتخاباتو کمیسیون په اړه وایي چې باید له خپلې ذمهوارۍ لاس په سر نه شي.
دا خبره تر یو اندازې پورې چې هغه سیمو کې یو څه منطق پکې شته ده، خو دومره نه ده چې د خپلې ذمهواري سوچ ځان مبرا اعلان کړي. داسې نه لیکي ځکه دوی کچې ته پوهېږي چې کومه سیمه کې انتخابات تو اهمیت ډاډمن نه ده، او هغه ځای کې خلک اشتراک نه شي کولی یا تحدید لاندې سیمې دي، او د کورنۍ چارو وزارت ورته دوی ته لیست ورله ده او دوی هم خپل پلټنه وکړي. نو هغه ځای کې بیا څنګه مرکز نه پرانیزي؟ چې بیا کله مرکز پرانیزي او هلته دوی مامورین یا کارمندان نه شي تللی، نو بیا خو هم صندوقونه ډکېږي، خو بیا خو هم د دوی کارمندان او هلته د دوی په موجودیت کې به دا کار کېږي. نو د دوی دا خبره
پر امنیتی اندېښنو سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور ویلی دوی پوره هڅه کوي چې په هیواد کې انتخابات رانه او له درغلی پاک وشي. افغان ولسمشر حامد کرزی هم په بیا بیا ویلی دي چې په انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو یا د افغان حکومت مداخله به په هیڅ صورت ونه زغمي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غواګیاست، زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 21 کیلو هرتز او زموږ ټولې خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. او پر فیسبوک او ټویټر هم زموږ تازه خبرونه ترلاسه کولای شي. د دې مهال د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کړم، ځکه چې لس نیمې بجې شوې په پېښور کې او لس بجې په کابل کې. پاکستان وایي هغه رپورٹ پہ بنسټ دی چې ګواکې د هیواد استخباراتي اداره د اسامه بن لادن په پاکستان کې له موجودیت خبره وه. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسلیم استم د ونیز خبری غونډې پر وخت وکړه. د بلوچستان صوبایي حکومت د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کړې ده چې له کوټې تښتول شوی سیاستوال ارباب عبدالظاهر کاسی دی له طالبانو سره د بندیانو په تبادله کې خوشی کړي. دا غوښتنه د بلوچستان ټولو سیاسي ګوندونو بیګا د عوامي نېشنل ګوند تر مشرۍ لاندې په ټولګندیزه غونډه کې وکړه. افغان پولیس وایي امنیتي سرتیرو هغه څلور طالب وسلوال وژلي دي چې بیګا د شپې په کابل کې پر یوه هوټل حمله کړې وه. نن د افغانستان، ایران او د منځنۍ آسیایي هیوادونو خلک نوروز لمانځي. مشال راډیو خپلو ټولو اوریدونکو ته د نوي کال مبارکي وایي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون به نن اوکراین ته ځي چې د کرایمیا پر سر پیدا شوی بحران کم کړي. اروپایي ټولنه وایي له روسیې سره د کرایمیا تر الحاق وروسته به پر 1200 نورو روسیو او اوکراینی وګړو سفري بندیزونه ولګوي او شتمنۍ به یې کنګل کړي. ټاکل شوی چې نن د روسیې وفاقي شورا یا د مشرانو جرګه به د روسیې د برخې په توګه د کرایمیا الحاق تړون په رسمي توګه منظور کړي. د قرغیزستان حکومت ویلي دوی د کرایمیا لانجمنه ټول پوښتنه یا ریفرندم په رسمیت پیژني او د دې سیمې له روسیې سره یو ځای کېدل قانوني بولي. او اسرائیلي ولسمشر شمون پریز د اسرائیل او ایران ترمنځ د سوله ییزو اړیکو غږ کړی دی او وایي یهودی دولت یا ریاست د جګړې ضد دی. خبرونه مل مشال راډیو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ صفه 26 کیلو هرتز اوري. اوس مرزو اسلام آباد ته. هلته د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپل ای دریه کې وایي چې پاکستان کې د مختلفو پیښو له کبله حکومت د یو شمیر ننګونو یا چیلنجونو سره مخ دی. یو طرف ته د ملکنډ د لادرک کسانو معاملې هم عدالت کې روانې دي او عدالت وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې دی کې دی د ذمهوارو پوځي افسرانو پر ضد مقدمې درج کړې شي. دغه رنګ بل طرف ته د ترهګرۍ ستونزه هم ده او د دې هواري لپاره حکومت لګیا دی د مذاکراتو لپاره کوششونه کوي. نو اوس به کتې شي چې دا ټول چیلنجونه حکومت څنګه حل کوي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ پاکستان کې د ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ مسله هم پرته ده چې لکبلی سنتونه په ټپ ولاړ دي او د دې په وجه باندې یو شمېر خلک هم بیروزګار شوي دي او همدارز اقتصاد هم کمزورې شوی دی. ادارې وړاندې لیکي دی کې هیڅ شک نشته چې حکومت ته بشمیره مسلې مخې ته پرتې دي. خو که حکومت د دې مسلو د حل لپاره سنجیده ګامونه پورته کړل او د زړه د اخلاص اقرار وکړو نو په دې کې شک نشته چې حکومت په دې مسلو باندې قابو موندلی شي. دریا اخري کې لیکي اوس چې په پاکستان کې په کوم انداز غیر ملکی سرمایه کاری کوي او معاهده کوي نو دا سلسله هم دغه شان روانه پاتې شو نو یقینا چې پاکستان کې به یو نوی دور پیل وشي. بل طرف ته جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې سپریم کورټ کې د ملکن بندیخانې نه د روکل شو 15 کسانو کیس کې اټارنی جنرال عدالت ته وویل چې د زیمور پوځي افسرانو په ضد یې مقدمه درج کړی ده. ادارې مخ کې وایي چې د بيدرک خلکو لړکی د عدالت خفغان او غصه زکه هم پزایده چې په زرګونو نوی نو په سوونو خلک د ملک د مختلفو برخونو او چتفری شوې دي او د دوی خپل خپلوان در په در ګرځي او دغه لړکی د بلوچستان نه یو قافله پیاده اسلام آباد ته راغلی ده چې مقصد یې د حکمرانانو زمير راوي خول دي. ادارې زیاتوي چې په یو اسلامي ملک کې داسې بیګنا خلک روکېدل ډیره عجیبه او نامناسبه خبره ده. کيو تند ملک یا د ریاست پزید کاروي کی ککړوی نو باید چې هغه ته سزا ورکړي شي خدا عین او قانون مطابق او پکار دی چې په هغه په عدالت کې په ښکار مقدمه او چلولې شي. خدا سي بي تپوس سوک د ځان سره ساتل په هر جوړ غلطه خبره ده. حکومت لا هم پکار دی چې دې معاملې کې د ځنډ نکار ناخلی او د بيدرک خلکو بازیابۍ لړکي په عدالتي احکاماتو عمل درآمد وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي د خیبر پختونخوا پولیسو لپاره د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د ځانګړې معاوضې او تاوان اعلان شوی دی، خو د دې ګټه به اعلی چارواکو ته زیاته او د پولیسو عامو سرتیرو ته کمه رسیږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي که څه هم امریکا او ناټو اتحاد په اروپا کې د روسیې وروستیو ګامونو له کبله اندېښمن دي، خو له افغانستانه خپل ټوله توجه اړول نه غواړي. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه ورو.
د ډان ورځپاڼې په اداریه کې راغلي د ترهګرۍ خلاف جنگ د پاکستان امنیتي ادارو کې تر ټولو زیاته د خیبر پختونخوا د پولیس محکمه ځپلې ده. د صوبا چې د بیلابیلو قبایلي سیمو سره پولې لري د پولیس ذمواري یې ډېره زیاته ده چې پکې د دوی خپل ژوند هر وخت د خطر سره مخ وي. خیبر پختونخوا کې په روان کال کې تر دې دمه په ترهګر بریدونو کې 10 پولیسواله وجل شوي او 30 زخمي شوي دي. تیر کال په دې صوبا کې د شمیره د 140 نه اوختی و. ورځپاڼه لیکي د خیبر پختونخوا د پولیس ذمواریو او قربانیو ته په کتو سره به دا خبره سموي چې دوی ته د مناسب معاوضه ورکړل شي. خو دې لړ کې چې د خیبر پختونخوا د پولیسو لپاره د کومې ځانګړې معاوضې اعلان شوه هغه به د تنخواه په شرح ورکول کیږي. نو دې کې دا مسله ده چې د پولیس اعلی چارواکو ته به د لوړې تنخواه په نتیجه کې ډیره معاوضه ملاويږي او عام پولیس والا به کمه معاوضه ترلاسه کوي چې دا به مناسب نه وي، ځکه چې که قربانیو ته وکتل شي نو عام پولیس والا پکې د اعلی افسرانو نه زیات او وړاندې دي او دا حقیقت د پولیس د ریکارډ نه هم ثابتېږي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې روس د یورپ په لور د نوي مخالفتونو سره وړاندې کیږي، امریکا او ناتو د امنیت په لړ کې تر ټولو مهمه موضوع یعنی د افغانستان په اړه غور کوي او هڅه کوي چې د مسلې ته خپل پاملرنه او وسایل ورسوي. د ورځپاڼې تر مخه ناتو چې په افغانستان کې 12 کال جنگ وکړو اوس هم غواړي چې افغانستان هغه لوزنامه داسلیک کړي د کومې تر مخه چې به ځنې بهرني ځواکونه د روان کال تر ختمېدو وروسته هم پاتې شي. خو د ورځپاڼې په وینا د لړکې ناتو مجبور ده چې د یورپ د سرحدونو دفاع هم یقیني کړي. د تشویش په خاص توګه د هغې نه پس زیات شوه چې تیره هفته روس د یوکرین مهمه برخه کرایمیا د ځان سره شامل کړه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي تر دې دمه نه ده واضح شوې چې د روان کال د ختمېدو نه پس به څومره بهرني ځواکونه افغانستان کې پاتې کیږي، ځکه چې د ملګرو ملتونو د مینډیټ تر مخه د روان کال تر اخره به دغه هیواد کې د نړیوالو ځواکونو ماموریت ختم شي او د نوې لوزنامې لاسلیک کولو لپاره موجوده ولسمشر حامد کرزی نه تیاریږي. خو چارواکي وایي چې راتلونکو میاشت په افغانستان کې ولسمشریز انتخابات کیږي او امید ده چې نوې منتخب ولسمشر به دغه ستراتیژیکی لوزنامه لاسلیک کړي.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په اوکراین کې بحران پر داسې حال ژور شوی دی چې روسیې د دې هیواد دی وسیمه کرایمیا د ټول پختنې په ذریعہ خپل ځان سره یو ځای کړه. غرب له روسیې سره د کرایمیا الحاق ټول عمل ناقانونه بولي، خو روسیه وایي کرایمیا د روسیې نسل خلکو سیمه او د روسیې برخه ده. د اوکراین بحران او د کرایمیا وضعیت په اړه مې په اوکراین کې د سیاسي چارو لپاره ډاکټر غلام سرور سره خبرې وکړې او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په اوکراین کې چې څه پیښیږي د دې د غرب او روسیې لپاره ارزښت څه دی.
اصل مسله دا ده چې دا د وست چې کوم دی، امریکا او اروپا چې کوم ده او نیټو فورسونه چې کوم دي، دغه غواړي چې د یوکرین دوی طرف ته لاړ او روسیه چې کوم ده، روس چې کوم دی، هغه دا نه غواړي چې د نیټو فورسونه چې کوم دي هغه د روس و بارډر ته ودراشي، د دوی و دروازه ته ودراش. دا اوس کوم په کیم کې چې کومه نوی خلک چرالو چې کوم سپورت چا د امریکای سپورت کولای په سپورت باندې یا د ویس په سپورت باندې چې کوم خلک رالو نو روس ډیر سخت خو ویره دی. په ورنه دا اوس چې امکان دا لري چې کوم په سیواستوپل کې چې کوم د روسي به اړه ده او امکان لري د یوکرین سره په اګریمنت ته چې کوم د الټا ولاړه ده دا اګریمنت به خشي او د ناتو پورسونو چې کوم دی هغه به راشي د دوی دروازې ته به ودرېږي.
ډاکټر صاحب، په کرایمیا کې څومره روسي نسل خلک دی او هلته په ټول پښتنه کې اصلا څه وشو؟
هغه سیمه کوم چې کرایمیا ورته ویل کیږي او سیواستوپل ځانر یو شهر دی چې هغه کې د روسانو تعداد چې کوم دی هغه 15% دی. نو دوی وغوښتل چې ګمانا د سپورټ یو کول یو دغه خلک چې کوم دی روسانو دا هغه کول چې موږ بل روس سره د الحاق د پاره چې کوم دی دوی ریفرندم اعلان کړي. پر ریفرندم کې دوی نکته کې اکشه شوډلې چې خلکو تاسو کوم دی غواړه سره روس سره الحاق وکړي او کله یوکرين سره کوي.
نو په ریفرندم کې تاسو ته درکتی چې خلکو دا رائے ورکا شپږ نیمې فیصد چې کوم دی خلکو دا رائے ورکه چې موږ له روس سره الحاق کوو. د دغه ریفرندم په بنیاد باندې روس کوم دی د دوی دغه ریفرندم سو دوی معنا د الحاق اپلیکیشن درخواست چې دا منظور کړي او له دوی سره یو اګریمنت وکولای د کریمیا او د سیواستوپل سره.
ها په کیف کې پر وسنی لړمحالی حکومت د زیات ملت پالۍ الټرا نېشنلیزم اوان د روسیې لخوا د فاشیزم تور هم پوری کیږي. دا راته وایست چې په کیف کې واکمن خلک اصلا څوک دي؟
پر دوی باندې دا الزام دی چې کینن کوم وخت کې چې د هیټلر پوجونه راغلي او د اوکراین نیولې او د سوویتینن په خلاف باندې چې کومه پر سوویتینن باندې حمله کړې او هغه وخت دا کوم ګروپ شو اوس راغلي دي پر روسي په اوکراین زبې چې دوی ته سوبوده وایي چې چګنی بوګي دغه مشر دی او دغه نه بندر سره کوم دی د دوی دغه خو یو تحریک چې چلېدلې وو دوی د هغه وخت کې چې کله د هیټلر د فوجونو سکه نه مرسته کړي او د سوویتینن په خلاف او د روسانو په خلاف ډیر غټه مبارزه کړي وو. د روسانو او د نور ډیر خلک دا د هغه خلک دی او دې هغه خلک چې په خوا چې معنا د دوی د هیټلر کوم کړي دوی فاشست دي.
ډاکټر غلام سرور صاحب د اوکراین بحران لومړی وخت زیات اقتصادي او سیاسي
شروع کې خو یقینا دا چې وسو چې د یانوکوویچ کوم ګورنمنت وي هغه زیاته کرپشن او کرپشن کوم ګونه خبره نه وشي کرپشن وو غټه خبره دا و د ګروپ شي کوم دا نور شي کوم ماړه خلک وو د کوم شي بلیانر عربتي خلک وو په یوکرين کې د هغه نه شي کوم دي قدرتونه او د هغه نه بزنس د هغه نه کاروبار شي کوم دي قرضه کېدو قرضه کېدل روان شو. نو دغه د یوکرين شي کوم سرمایدار خلک شي کوم دي چې په خوا د دې سر ملګری وو یانوکوویچ یعنی د یوکرين د پرزیدنت سره هغه د په خلاف باندې راپورته شو او حکومت یو کولی معنا میدان جوړ کړي او دا جلسي جلسونه شروع شو. نو شروع کې خدانم نو ورسته کې څه چې کومه ده بیا لږ خراب شو جنې پر مخ لاړ شګه د دنیا تر مخ او ساتر مخ پرې ده.
تبصری شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونې سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي.
ترغی ورسته چې استرالیا د هند په بهر کې د دوو شایان وکسونه واخیستل داسې ګوبانونه کیږي چې کېدای شي دا به د ماليزیا یا ملایشیا د ورکی الوتکې ملبوي. کدا خبرونه رښتیا شول نو د مسافرو د کورنیو هیلې به هم ختم شي چې لا هم انتظار کوي چې د دوی خپلوان کېدای شي ژوندي وي. نجیب عامر د نړیوالو رسنیو د معلوماتو پر استناد دا رپورت جوړ کړی دی.
استرالیا د زیارت په ورځ ویل چې دوی د هند په سمندر کې دوه داسې توکي سرلی چې د یو اوږدوالی څلور ویشت متره دی او ښایي د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون کې به ترې مرسته وشي. د استرالیا وزیر اعظم ټوني ایبټ پارلمان ته په خپله وینا کې وویل دغه تصویرونه چې د سټلایټ د لارې اخیستل شوي نوي باوري معلومات لري خو دا چې د ورکې شوې الوتکې سره ارتباط شته کنه دوی به د دې خبرې د پخلي لپاره د هند سمندر ته څلور پلټونکي الوتکې لیږي. د ملیشیا ایم ایچ 300 مسافر وړون کې الوتکه نږدې دوه اونۍ وړاندې د کوالالمپور نه بیجینګ ته روانه وه چې خپل منزل ته ونه رسیده او په مرموز ډول په هوا کې ترې تم شوه. په دغه الوتکه کې د عملی په ګډون 219 تنه سپاره وو. د دغو کسانو کورنۍ په بې صبرۍ سره د دې خبرې انتظار کوي چې د ورکې الوتکې اړوند څه ډول معلومات ترلاسه کړي. د ملیشیا د ترانسپورت نگران وزیر هشام الدین حسین د زیارت په ورځ په یو خبري غونډه کې ویل دوی د استرالیا د حکومت نه دغه معلومات ترلاسه کړي او هغوی ورته باور ورکړی دی چې یادې سیمې ته به پلټون کې بیړۍ او الوتکې استوي. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې دوی به چین ته هم یو پلاوی استوي سو د ورکو مسافرو د کورنیو سره خبرې وکړي څوک چې په بې صبرۍ د خپلو خپلوانو په اړه معلوماتو ته تږي دي. د ملیشیا د دغه مسافر وړونکې الوتکې د ملبې په اړه د استرالیا د حکومت لاسته راوړنې کې رښتیا ثابت شوې نو دې سره به د مسافرو د کورنیو زړونه هم ښایي صبر شي او ټول هیلې به ختم شي څوک چې اوس هم په تمه دي چې ګواکې خپلوان به ژوندې وي. د سیډنی مارنینګ هیرالډ په نوم وېبپاڼې لیکلي په یاد الوتکه کې د باب او کیتی لاټن په نومونو یوې جوړې هم سفر کولو. د هغوی خپلوان د تلویزیون د پردې په وړاندې ناست وي او د څه ډول معلوماتو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د باب ورور او د کیتی ور ډیوډ لاټن وایي د هیڅ سم نشي ویلی چې د ورور او د ورینداري سره به څه شوي وي. نوموړی وایي هیله او اندېښنه دواړه موجود دي که د الوتکې مسافر ژوندي دي نو په کوم حال کې دي او یا څه پرې تېر شوي دي. د نړۍ د شپږو ویشتو هیوادونو په لټون کې ډلې د ملیشیا د ورکې شوې الوتکې په لټون بوختې دي خو د دوو اونیو پرله پسې هڅو هم تر اوسه څه نتیجه نه ده ورکړې چې الوتکه د کوالالمپور نه خو والوتله بیجینګ ته هم ونه رسېده نو څه شوه او څه پرې وشول.
فاټا د اصلاحاتو پلور
په قبایلی سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمرا ګټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصله په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمرا عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته اوس پورې متا په ټولو جنسو کې مو خزو ته د ووټ حق نشتا.
د فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي.
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بد امنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې هم شته، په پنډۍ کې هم شته. دې کې بالکل کېدای شي ممکنه ده او زه وایم چې حکومت دې وکړي.
د دې یو نورو پښتنو ځواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدای شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پنځ شنبه پر ورځ. او راځي چې اوس هم روښانه مستقبل خبرونه او روښانه مستقبل خبرونه کې نن په کراچۍ کې د یو داسې ځوان حال درکو چې هلته خلکو ته پښتنو ته لیک لوست ورزده کوي او یو پاڼه جوړولو اراده هم لري چې په کې به د پښتنو تاریخ وي. خبرونه منور شاه جوړه کړې ده.
په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربا منور شاه نیکې پیرزونی او سلامونه قبول کړئ. د پښتنو په سیمو کې که یوې خواته د تعلیم کمې دی نو بلې خواته پکې د کار روزګار موقع هم د نور هیواد په نسبت کمې دي، ځکه د مزدورۍ لپاره زیاتره پښتانه یا خو بهر هیوادونو ته ځي او یا په هیواد کې دننه لویو ښارونو ته ځي چې پکې تر ټولو زیات پښتانه کراچۍ ښار کې دېره دي. د ښار کې د رزق د تلاش لپاره د 500,000 نه زیات پښتانه ژوند کوي، خو د بده مرغه د تعلیم د نشتوالي له وجې سخت مشقت کوي او ډېرې کمې پیسې ورته ملاویږي. د مزدورۍ لپاره تللي ټول کسان په سکول کې د تعلیم د عمر نه تیر شوي دي چې دا راز هغوی لپاره اوس د مزدورۍ تر څنګه زده کړې کول ډېر ګران دي. خو په کراچۍ کې یو پښتون ځوان اراده کړې چې که څه هم دا کسان د سکول د عمر نه اوختي بیا به هم دوی ته په غیر رسمي توګه بنیادي تعلیم لکه لیک لوست او حساب کتاب ورزده کوي. دا ځوان چې جانان بنیرې نومیږي مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال یې وویل هڅه کوي چې د خپل وس مطابق په کراچۍ کې د بې تعلیم پښتنو مشکلات کم کړي.
زما تعلق د بنیر سره د کراچۍ کې پیدا زمره کراچۍ دی. ما خپل انټر کړی او دا ټول خو تقریبا ډېر وخت نه زمونږ هودینه مخکوم دا ستړي موږ وخت پخته لوي دي او دا غنه بعد بیا موږ د خپل کور په نوم دا یو بنیاد کې خو دې دا پاره ما خپل یو سوچ دی ویب سټ جو ما دا اراده لږه ځکه چې ویب سټ جوړ چې تقریبا د پښتنو په خپل ټول ډیټا راځي. موږ
خپل کور نومې د اداره کې د تعلیمي حلو زلو لپاره دوی څه تیاری کړي. جانان بنیرې وای
دا دغه موږ نیولې تقریبا دی او کال کې چې موږ په دې منصوبه باندې کار شروع کړی دا مرګري زموږ سره څومره دي دا ټول د مختلف کارونه کېدل کې پکې راځي کې کنه څوک رخصت لري څوک میسر خانه کې کار کوي څوک په فیکټرو کې کار کوي باقاعده.
جانان بنیرې وای پښتانه کراچۍ ته د مزدورۍ لپاره راغلي او مزدوري زیاتره د ورځې ملاویږي، نو ځکه دوی د مزدورانو ته د تعلیم ورکولو لپاره د ماسخوتن د 8 بجو نه تر 10 بجو پورې یعنی 2 غنټې وخت مقرر کړی دی. په خپل کور نومې د اداره کې دا مهال 14 کسان زده کړې کوي. دوی ته د تعلیم ورکولو د طریقه کار په هکله جانان بنیرې وای
نو دغه باندې پکې تیزی او ځینې پکې کمزوري دي کنه او دوی ته موږ سلسله داسې شروع کړی چې هغه کوم چې په سکول کې کوم طریقې کار کوي کنه نو په هغه طریقې باندې موږ نه خو یو خپل یو طریقې جوړ کړل او هغه باندې د سیل موږ درې سبجیکټ ته خیو انګلیش ته خیو او اردو ته خیو او ریاضي خو خیر ډېر خاص نه خو لیکن په اردو باندې او په انګلیش باندې خصوصا موږ دې ډېر زیات توجه ورکړو. هغه دې ته موږ انګلیش دا شروع نه وتم شروع کړې د دې نه مرګ لري چې هغه دا الف ب ا ا ب سی ولم نور دي کنه هغه نه مو ته سٹارټ کړل او ډېر پکې تقریبا دا تیر اوسه چې هغه کوم څه سره ډېر پوهیږي دا هغه سره برابر شوی دي نو تقریبا په یو حساب باندې ټول روان دي خپل سبق وایي.
که څه هم کراچۍ کې مېشت مزدورانو ته زیاتره د اردو او انګریزي ژبې ضرورت پیښیږي، خو د خپل کور دغه زده کوونکو ته په مورنۍ ژبه باندې لیک لوست هم خول کیږي او کسنګه په دې پښتنه نوموړي وویل
بالکل دا پکې شامل ده، بلکې دا زموږ خصوصي سبجیکټ خو اصل کې مسله بنیادی دا ده چې دې لیکلو باندې لاس اوچلېږي او دغه حروف هو پیژني چې کوم موږ عام استعمالو ویلو کې یا لیکلو کې کنه چې هغه دې پېژنو شي بیا دغه نه بچ کوم د پښتو چې کوم حروف دي هغه بوده بیا دغه بوده بیا پېژنګلو بیا دغه نه بل به دې دا سلسله روان شي بیا په پښتو کې لیکل کې پښتو کې رسول هم بیا کوي دغه څنګه بل سلسله روان وي.
جانان بنې روای د دوی بنیادی مقصد دا دی چې دا پښتانه دومره زده کړه وکړي چې خپل امروزه ژوند تیرولو کې ورته سهولت وي. د دې ادارې د چلولو لپاره د خرچې په حق له نوموړي وویل
دا ټول څومره مرګ له موږ سره سبق وي تقریبا نه ټول سنا څخه خرچ په ځان باندې منلې دا او هغه دا خرچ هم راکې د کوم چې استادان دي لاول په ځخپل چې کوم نه لګي نه تمو سبق وته فهم بیا نور مرګ لري دا نن دې تو روزه زموږ ته مرګ لري چې کوم نه راغلي دي دا یې کې پروفیسور صاحب دی بل اسکول پرنسپل دی هغه هم راغلي دي کې نه تم او مثلا دې لګي دا دې سلسله کې موږ سره باندې تړلې وي کنه راځي وخت وخت دی راځي د خپل سبق کي زه د خپل خمه یو بل مرګ لري زم ما هغه راځي هغه مکمل خپل ټیم ورکې 2 غنټه دې راځي لګي وتا سبق وته کي.
جانان بونی رضیاتوی چې کوم حکومتي یا غیر حکومتي ادارې تر دې دمه دوی سره مالی مرسته نه کړي او نه هم دوی د چانه غوښتنه کړي. نو موړي نه مو پوښتل هغه تعلیم یافته ځوانان چې فارغ وي په خپل کور گاوند کې د بی تعلیم خلکو لپاره څه کولای شي. هغه دا پیغام لري
ناغه ته هم دا پیغام دی چې به څنګه موږ په کومه طریقه باندې ناس کوم دا کار شروع کړی دا یو خطرې کړه او ډیر اسانه طریقه دا کچلې غیم په دې طریقه باندې خپل مرګستیا کې دا کین او دا سوچ پدې باندې وکړه نه نو ځان چې دا کوم د پرډې دا ګټه خبره دا او دا کوم مرګلو ته کوم پښتنو زموږ تعلیم نه اترې کړه وږي ځان سره کین او وږي ته دا سلسله روانه کین ځان چې دا کوم د پرډې خبره ده.
جانان بودیره په کراچۍ کې د بی تعلیم پښتنو لپاره د خپل کور په نوم د تعلیم بالغان سلسله چلوي. وای هر تعلیم یافته پښتون ته پکار دی چې خپل ولس کې د تعلیم خورولو لپاره په عملی توګه کار وکړي. روخانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې په دې حق له نور حال درکو د یو لاندې د مینه پاس مشال جوړیو سره اوسئ. روخانه مستقبل پروگرام ته غواګیای چې پکې په کراچۍ کې د تعلیم بالغان لپاره د خپل کور نومي تعلیمي مرکز حال درکو. د مرکز ته د زده کړو لپاره راغلي یو زده کوونکی د ځان په حق لوي
زمانو محمد صادق جی او زما تعلق ضلع شانګله سره ده او زه د لاندی کې پاتې کېږم د سینجی رکشو سپیر پارت دکان چلوم. ما مخ تقریبا دویم پورې سبق ویلو بیا ما پریښه او هغه نه پس موقع نه برابرې ده کورس مجبوری نه ضرورت نو او غریبی و اسره هغه د وځي چې ته موقع مخ کې برابر نه شو.
محمد صادق نمو پختلی د تعلیم د نشټوالي له وجې سم مشکلات سره مخ وو.
اوس خو داسې وخت چې اوس ما سپیر پارت مستلې سره زموږ تعلق او ټول ورځ او بل دې مدا د لیکلو سره مدا واسطه او هغه هم صحیح طریقې سره پویدو بنا نو ډېره پریشانی وو او ډېر وخت خوښ شو چې زموږ د چاته داسې موقع برابر شي چې کم از کم موږ مخکې چې موږ زموږ زما اوس بچی دی هغه درې بچی دی زما هغه سکول وي هغه اکثر ما مطلب څومره څه سبق وایي صحیح صاحب کتاب دې خبر باندې نه پوهېدل ښه کوي بد کوي.
دا چې عمر یې څومره دی او د خپل کور د تعلیمي مرکز د کلو ورته سګاټه رسولې او کسنګه په دې حق له نوموړي وویل
زما جی ډېر ستاله عمر دی او ما خو مخکې ډېر زیات کمزور ما مستلم صحیح نه شو لیکل نه نه شو او چې ما دلته تعلیم شروع کړی دی هم ملګرو جانان سه دغه په توسط باندې نو نه پس موږ لږ ډېر فائدہ شوی دا هم موږ د فائدہ شوی دا بچو ته هم خپل بچو هم سبق چې کو هغه موږ ته فائدہ دا ډېر غټ پر خراغل ډېر زیات زما رائټینګ هم خشوي دی او لیکلو ما صحیح سره لیکلو هم شمه او
محمد صادق وای زیاتره کسان چې د سکول عمر یې تیر شوی وي فکر کوي چې اوس زده کړه نشي کولای خو دا خبره سم نه ده.
عمر خو د تعلیم سره هیڅ تعلق نشته. عمر کا اویا کالو می شپږ کالو می بیا هم فائدہ رسی کای خپل بچی لوشي هغه نه پس هغه نسیو می هغه ته فائدہ رسی نور نور خلکو ته خونه کولای شي خبره کولای شي خلاره خودل شي سبق ورته ویل شي نو لکه ډیر د عمر سره خو دې ځکه نو زما خو چې څوک زما دا आवाज اوري زما ټول ته دا درخواست چې عمر دې سپیس تعلق اس مان نه لري او قسم رم ممکن څوم رم دغې نو تعلیم کوشش کول پکار دي چې څنګه څه تعلیم حاصل کړي قسم رم کې دې.
نو موړې وای په مستقبل کې د کمپیوټر کورسونه هم کول غواړي. هلته د تعلیم بالغان دغه تعلیمي مرکز کې یو بل زده کوونکی وویل
جی زما نوم زاہد رحمان دے صوبے سر تعلق لرما او 33 سال عمر دے رکشا چلاوما مشکلات موږ ته ډیر زیات وو تعلیم کې خو رښتیا خبره تو کو چاوس با مطلب خپل بچو سره هو نوم خو زما د خیر درې بچی دي دارا پته نه و چې دې سکول کې څه وې څه نه وې څه څنګه چل دے اور څنګه نه نو اوس ابھی تم پور کې دا وای چې لکه دغه ور کوا سبا د پاره به ډیر اسانی څنګه چوس موږ لکه کړی وو مطلب
خپل کور نومې د تعلیمي مرکز کې یې څومره زده کړه وکړه. زاهد رحمان په دې پوښتنه وایي
کله نه چې دا درې څلور میاشتې دلته موږ پړایي لږه ډېره سمجھ کراله نو لږه ډېره اوس داسې چې پرور باندې په بورډ موټ پړاو دوی دوه درې میاشتو کې دورې زده کړه وکړه چې مطلب څه اردو لږ ډېر سمجھ ته راځي وکړه نو اول نه خو موږ نه خلدي شوی اوس افسوس کوم خو الله پاک لاک لاک شکر دی چې دې دا دوره د خپل روان کړو زمونږ او سره تلک ډیر کوشش ته چې ان شاء الله سنا سبا یې زده کړو کم از کم اوس خپل نوم صحیح لیکل شو ول باغ نوم هم نشي لیکل نور دا د چا کو اوس نوم لیکل شو او مطلب اردو کا صدا سي دغه پڑھو نشو دې له کوم ځان نمبر ممبر ته چندې شو دا دغه ما کول شو اوس
زاهد رحمان چې د 15 د شوکالو په عمر کې بنیادی تعلیم ترلاسه کوي وای زده کړه د عمر په هر برخه کې ګټه رسوي او ژوند اسانوي. د مشال ریډیو روخانه مستقبل پروګرام کې به د تعلیم بالغان په اړه نور حال واوري د یوې لنډ دمې نه پس. په کراچۍ کې د تعلیمي بالغان لپاره د خپل کور په نوم د زده کړو یو مرکز شروع شوی چې په کې د غلطه میشت به تعلیم پښتنو مزدورکارو ته بنیادی تعلیم ورکول کیږي. جانان بنیرې دا مرکز د خپل ځنې ملګرو په مرسته چلوي چې په کې د یو شخصي سکول پرنسپل علي حسن د دې مرکز د مقصد په اړه وایي
تعلیم یو داسې سیستم چې په دغه په ذریعہ باندې خلکو ته شعور مېږي او خاص کر د خپل کم پښتانه دي نو دا ډېر په بد حال کې دي او د دې بچی چې کم دین هغه مجبورن چې کم دین د کارخانو ته چې دین هغه ډېر په بد حال کې دی او ډېر زیات مهنت کوي او هغه مهنت موعظه او تم ډېر کم ملایي او ظاهر ده چې د تعلیم حاصل کې نه دي بس ټیکنیکل جاب سره نو سکلریکل جاب سره دې طرف ته ولاړ شي نو دې سخت چې کوم ولا ستونزه چې کوم دا ولاګه اسانه.
کراچۍ کې د خپل کور نومې د تعلیم بالغان مرکز کې پروفیسر شیرنواز خان هم ډېر مرسته کوي. نو موړي نه مپختنه وکړه په تیر عمر کې د زده کړو لوجه د یو تن په ژوند کې څه بدلون راتللی شي.
نو کم از کم لکه یو بدلون خو دا راتللی شي چې د بچیانو باندې په عمق تعلیمو کې چې دی لکه دې ته پوهه ورکړي شي. یو خبره دویمه خبره دا ده چې هغه به کم از کم د دې قابل شي چې هغه په خپل ژوندۍ کې چې کوم کم شوبې سره وابسته دي په دې شوبې کې د لیک پړه غکار بچی نه نوکړي شي. بنیادی مسلې چې کوم دې لکه بورډ پړاول شو یا چې کوم ډرایوینګ کې ډرایوینګ د بنیادی اصول نه خبرېدل یا چې کوم خلک چې نه لکه سب مختلف فکتورو کې ملونو کې کار کوي نه هغه حواله سره کو دي تعلیم دومره ورکړي شي چې هغه لیک پړ پکې کول شي نه هغه بیا ډېر بهتره بشي دي ژوند کې به بدلون راشي.
شنواز خان وای د تعلیم په لړ کې یو تن ته دا سوچ نه دی پکار چې وخت تیر شه بلکې هر وخت د زده کړو لپاره کوشش جاری ساتل پکار دی ځکه چې راتلونکي وخت خو به د تعلیم نه بغیر تیرول ډیر ګران وي.
اوس چې کومه جمله روان دي دا خو لازمی خبره ده چې دا د تعلیم دور دی د مقابله دور دی او موږ چې خپل پښتنو وروڼه ته وګورو زما چونکې شعبې سره تعلق د تعلیم سره یونیورسټۍ کې زه وګورم چې په کراچۍ کې 500 لکه پښتانه پاتې کېږي په 500 لکه پښتنو کې 500 کسان چې دي نه زه په یونیورسټۍ کې نه یم مال ډېر زیات افسوس راشي. نو تعلیم په لازمي خبره ده چې څوک چا سره علم وي بیا هغه ټیکنیکل وي مختلف شعبو کې حوالے سره هغه سره علم وي نه هغه د زندګۍ په مختلفو شعبو کې مخ وړاندې تللی شي. کو چې تعلیم نه نه دا هم د زم چې زمون کوم را روان دي د خواري په او ما جون بوي لگا څو په چوکي داري کې څو چې دین او فامیل کې مزدوري کې څو په خدای کې دا مسلم دا کا نوکریاني بکی لازمی خبره ده چې دا علم په بنیاد باندې موږ وړاندې کې شو لازمی خبره ده چې ډیر پر ډیر زیات کوښښونه کول پکار.
پروفیسر شیرنواز خان وای پښتانه که هر چیرته ژوند کوي خو مسلې او مشکلات به یې جوازه د تعلیم د لارې ختميږي او دا راز به د سیالو قانونو په صف کې ودرېږي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ، نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.